کار غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو خبرونه پای ته ورسیده د دې د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه پیل سوی زه شافی سرداریم دا وخت په افغانستان کې د ماشام و بجی دی چې دلته په واشنگټن کې د ورځې لس نیمه بجې کیږي تاسو په مخړي د خبرونو لندسته
د افغانستان جمعیت اسلامي ګوند ویلي دی چې د سولې په خبرو کې د حزب اسلامي سره کوم مشکل نه لري پوتین خبرداري ورکړې ده چې د امریکا د راکټونو د دفاعي سیستم په مقابل کې به اقدام وکړي او ترکیه ویلي دي د امریکا سره په ګډو عملیاتو کې د داعش یو څلور سوال لسغړي وجل دي
نن شنبه ده د 1415 نوي کال د جوزا د میاشتې اتمه ده چې د 2014 کال د می د میاشتې اتوشتمه کیږي درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته پراپورتونه کې لرو چې د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند وایي هغه ډلې چې د سولې د بهیر سره یو ځای کیږي باید پوځي اجنډا ولري او خپل وسلې هم افغان حکومت ته وسپاري د عراق د محاصره سوي شار فلوجي څخه د زیات شمیر ملکیانو د راوتلو په باره کې رپورت او په لوګر کې د سنځلګل د مشاعرې په هکله رپورت مه هېروئ اوس په پوره خبرونه زیبا خادم تاسو ته واوروي
د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند موقتی رهبری شورا په کابل کې د دوه ورځو پرلپسې خو خبرو او غونډو نروسته نن د شنبه په ورځ د یو لړ مسایلو په حق لدې ګوند دریس سرګن کړی دی د افغانستان د بارني او چارو وزیر او د جمعیت اسلامي د ګوند رئیس صلاح الدین ربانی دغه ګوند د رهبری شورا د پریکړو د اعلان په وخت کې د افغانستان د حکومت و سوال مخالفانو سره د سولې د ملي یووالي د حکومت موافقه او د افغانستان په ځینو شمالي ولایتونو کې د جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ د ملي اسلامي جنبش او د جمعیت اسلامي د ګوند د ملاتړو ترمنځ د و سوالو نښتو په حق له څرګندونې وکړي صلاح الدین ربانی د سولې د خبرو په برخه کې د طالبانو نوم واخست خو د حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب نوم یاد نه کړ مګر وی ویل چې دا ګوند د ټولو وسلوالو سره د افغانستان د حکومت او نړیوالو د سولې او پخلاینې د هڅو ملاتړ کوي د قندوز پولیسو ویلي دي چې دغه ولایت د امنیت قومندانۍ ادارې مرستیال وحید الله نن د تخار د قندوز په لویه لار طالبانو د موټر نښته کړې او د ځان سره بیولې ده طالبانو هم په تلیفون کې مطبوعاتو ته ویلي دي چې د قندوز د امنیت قومندانۍ یو مامور وحید الله ژوندې نیول شوی دی او د هغه ساتونکو یې وژلې او موټر یې تخریب کړی دی د افغانستان د دفاع وزارت د 215 قول اردو په یو بیان کې راغلی دي چې دغه وزارت هوایی قواو د قندهار ولایت د شاولیکوټ او د زابل د ولایت د مرکز قلات په اړوند سیمو کې عملیات کړی دي او د مخالفانو نه شپارس و سوال وجدی دي همداشان د دولت و سوال مخالفینو لا تر اوسه پوري په دې حق له چې معمولا تفسیری کوي سندي ویلي د افغانستان د ملي امنیت د شورا خبرپانی ویلي دي چې د ملي امنیت د شورا سلاکار محمد حنیف اتمر د جمعې په ورځ د بلاروس په پایتخت منسک کې دغه هواد بارني او چارو د وزیر ولادیمیر ماکی د ملي امنیت د شورا د رئیس او یو شمیر لوړ رتبه چارواکو سره کتلې دي د خبرپانی په اساس خاغلی اتمر د سیمې د هوادونو څخه د دهشتګرۍ په ضد مبارزه کې د اطلاعاتو د تبادله په برخه کې د همکارۍ غوښتنه کړې ده د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین خبرداري ورکړې ده پرته لدی چې په اروپا کې د راکټونو د دفاعي نظام د سیستم د نصبولو په سر د امریکا نه بدل وخلی بل لاره ورته نه ده پاتې پوتین پرون د جمعې په ورځ د یونان په پایتخت اتن کې د سفر په وخت کې ویلي دي امریکا چې په رومانیا او پولند کې دفاعي راکټونه نصب کړل نو زه اوس باید ځواب ورکړم پوتین ویلی دی که چیرې پرون د رومانیې په هغو سیمو کې خلک نه پوهېدل چې د اور په منځ کې اوسېدل څه معنا لري نو اوس موږ مجبور یو چې د خپل امنیت د خوندیتوب په خاطر خاص اقدامات وکړو پوتین په اتن کې د یونان د صدر اعظم سره د غونډې نه وروسته ویلی دی چې د پولند قضیه هم همداسې ده د ترکیې د دولتي خبري آژانس د راپورټ لقراره د امریکا هوایی قوې او د ترکی قواو دواړو په ګډه د سوریې په شمال کې د داعش یو سل څوارلس کسان وژلي دي. د دې خبر تفصیل خلیل خان لولي.
د انټولیا خبري اژانس نن د شنبې پر ورځ راپورټ ورکړ چې دا انتقامي حمله هغه وخت وسوه چې د داعش تر کنټرول لاندې سیمینه څو راکټونه د ترکیې په سرحدي ایالت کې ولګېدل او څو کسه پکې مړه او زخمي شول. همدغه راز د امریکا په مشرۍ د طرف په حملو کې هغه وو ودانۍ تباسي وي چې د داعش مرکزونه وو. دا خبر د ترکیې مطبوعاتي منابعو ورکړی دی. شش کال تر اوسه پورې د سوریې د سرحد نه د راکټونو په همدغه حملو کې یو شتنه وژل شوي او ډېر نور زخمي شوي دي. ترکیه د میاسي په سر کې په همدغه شاد عملیاتو کې د داعش 1550 وسلوال کسان هغه وخت ووژل چې د څو هفتو راهیسې پرې د راکټو حمله کړې. خلیل خان د امریکا غږ واشنگټن.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو نه اوري. د سوریې کوردي قومندانان لګیا دي چې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش د ځانمرګو بمچوونکو او کوماندوي ډوله حمله مخه ونیسي. د داعش وسلوال کسان په سوریا او عراق کې هغه وخت د دې دوه ډوله تاکتیکونو نه کار اخلي چې سیمه یې د لاسه وځي او د تروریزم ضد حملو نه مخکې دغه سي حمله کوي. اسلامي دولت بیا خپل وسلوال کسان د سوریې او عراق ترمنځ د سرحد په دواړو غاړو کې اچي، په هغو ځایونو کې حمله کوي او ځانمرګ بمچوونکي ورلیږي چې حمله وکړي چې څوک فکر نه کوي هلته به حمله وشي او د شانه د دښمن په جنگي جبهو باندې ور اوړي. په راتلونکي هفته کې د پاکستان د صدر اعظم د زړه عملیات کیږي. دا په 15 کلونو کې دویم ځل دی چې د نواز شریف د زړه عملیات به وشي. د صدر اعظم لور مریم نواز شریف په خپل ټوئیټر کې لیکلی دی چې عملیات د سیشن به پورس په لندن کې کیږي. دا عملیات د دې لپاره کیږي چې په زړه کې هغه سوری بند کړی شي چې په 2011 کال کې د تیرو عملیاتو رئیس پاتې دی. مریم نواز ویلي دی پلار به یوه هفته په روغتون کې وي او دعاګانې غواړي. د هند صدر اعظم نریندر مودی په خپل ټوئیټر کې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ته د عاجل صحت غوښتنه کړې ده. د روغتیا د چارو 1500 ماهرانو یو لیک امضا کړی دی. وایي چې په ریو ډی جنیرو کې د اولمپیک راتلونکي مسابقې د زیکا د ویروس د خپرېدو له کبله وځنډول شي. په دې 1500 امضا کوونکو کې د سباندې 1500 ملکونو د عامې روغتیا طبابت ماهران او پوهان شامل دي. دوی پرون ویلی دی چې د مسابقو دایرول به بې مسؤلیتي او غیر اصولي اقدام وي. په دغو امضا کوونکو کې د سپینې ماڼۍ د ساینسي چارو سلاکار ډاکټر فیل روبن هم دی. د روغتیا نړیوال سازمان ویلی دی ټاکل شوی دی چې د اولمپیک مسابقې د اګست په میاشت کې د برازیل په ژمني موسم کې وشي چې په دغه موسم کې دومره ډیر ماشین نه وي. د دویم نړیوال جنگ یو الوتکه پرون ماښام د نیویارک او نیوجرسي ترمنځ د هټسن په سیند کې لوېدلې ده. دغه پی او وسلوېخ ډوله تندر بولټ الوتکه د هغو دریو الوتکو نه یوه الوتکه وه چې د نیویارک په فارمنګ ډیل کې د جمهوریت د هوایي ډګر نه پرواز کړی و. عیني شاهدانو ویل د دې الوتکې په ماشین کې څه خرابي پیدا شوې وه چې په سیند کې ولوېده. مقامات وایي دا د هغو دریو الوتکو نه یوه وه چې هیڅکله پکې داسې خرابۍ نه و پیدا شوې. ټاکل شوی و چې دغه تندر بولټ الوتکه د دې هفتې په اخر کې د 15مې کلیزې په مناسبت په نمایشي پروازونو کې برخه واخلي. د امریکا د هوایي قوې موزیم د میموریال ډې لپاره چې د دې هیواد د وژل شوو عسکرو د یادونې ورځ د تندر بولټ 15 اویاوم کال په نوم د هوایي نمایشاتو بندوبست کړی دی. په میموریال ډې کې چې د می د میاشتې اخره دوشنبه وي امریکایان رخصت وي. په دغه ورځ د هغه ښځو او سړو یادونه او قدردانۍ کېږي چې د امریکا په پوځ کې د خدمت په وخت کې مړ شوي دي. او په کالیفورنیا کې د ډونالډ ټرمپ په ضد مظاهره شوې ده. د امریکا د کالیفورنیا د ایالت د سان دیګو په ښار کې د جمهوری غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ پلویانو او مخالفانو شخړه کړې ده. خاغلی ټرمپ په دغه ښار کې خپل پلویانو ته وینا کوله چې شاوخوا زر مخالفان د باندې راټول شول او د هغه په ضد شعارونه ورکړل. د سان دیګو ښار د مکسیکو د سرحد په قریب 30 کیلومتره کې دی او د ټرمپ مخالفانو د امریکا او مکسیکو بیرغونه راخستي وو. پولیسو درې کسان نیولې دي او وایي چې په دوه تنو د غونډې نه بار اچول شوي خنډونه مات کړل او تیر شول او له دې کبله اخوډب جوړ شو. د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. په مکرې رپورټه درنو اوریدونکو تاسو په خبرونه کې هم اوریدل چې
د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند وایي هغه ډلې چې د سولې د بهیر سره یو ځای کیږي باید پوځي اجنډا ولري او خپل وسلې هم افغان حکومت ته وسپاري. نور تفصیل زموږ د خبریال اکرام شنواری په دې رپورت کې واوري.
د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند موقتی رهبری شورا په کابل کې له دوه ورځو پر لپسې غونډې وروسته نن د شنبې په ورځ د یو لړ مسلو په هکله د دغه ګوند دریځ څرګند. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر او د جمعیت اسلامي د ګوند سرپرست صلاح الدین ربانی د دغه ګوند د رهبری شورا د پریکړو د اعلان په وخت د افغان حکومت سره د وسوال مخالفانو د سولې خبري د ملي یووالي د حکومت هوکړه لیک او د افغانستان په ځینو شمالي ولایتونو کې د جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ د ملي اسلامي جنبش او د جمعیت اسلامي د ګوند د ملاتړو ترمنځ وسوال نښتو په اړه څرګندونې وکړي. صلاح الدین ربانی د سولې د خبرو په برخه کې طالبانو نوم واخیست خو د حکمتیار په مشرۍ د اسلامي زمنوم یې یاد نه کړ، خو وویل چې دا ګوند د ټولو وسلوالو ډلو سره د افغان حکومت او د نړیوال ټولنې د سولې او پخلاینې د هڅو ملاتړ کوي.
آرزو داریم که دست کشیدن این گروه ها از خونریزی پیوستنشان بر روند صلح.
خاغلی ربانی ویل هیله لرو چې د وینې تویدو څخه د دغو ډلو لاس اخیستل د سولې بهیر سره یوځای کیدل دولت ته لاس کې لرلو وسلو تسلیمول او د هغوی پوځي اجنډا پرېښودل به په هیواد کې سیاسي ثبات پیاوړتیا سره مرسته وکړي او د هغوی غوښتنې به یوازې د سیاسي فعالیتونو پورې محدودې پاتې شي. د جمعیت اسلامي د ګوند موقتی شورا په دغو غونډو کې د دغو ګوند د مشر صلاح الدین رباني تر څنګ محمد اسماعیل خان، استاد عطا محمد نور، احمد ضیا مسعود، عنایت الله شاداب، عبدالشکور واقف، عبدالستار مراد او محمد نسیم پکیری شاملو. صلاح الدین ربانی د ملي والی د حکومت د حکرلیک په اکلام د خپل ګوند دری سرګن کا او دای ومنله چې دغه حکومت چې جمعیت اسلامي ګوند هم پکې برخه لري د حکرلیک د ډیرو برخو په عمل کې دوکې پاتې راغلي دي. حق د اساسي قانون د تعدیل د لوی جرګې نه جوړېدل، د ټاکنی سیستم نه اصلاح، د الکترونیکي هویت پاڼو نه ویشل او د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکنو نه ترسره کېدل په هغو مسلو کې یاد کړي چې د ملي والی حکومت یې په عمل کې دوکې پاتې راغلي دي.
به تردید بخشی از این مسئولیت ها به دوش جمعیت اسلامی افغانستان.
خاغلی ربانی ویل پرته له شک څخه یو برخه دغه مسئولیت د ملي والی حکومت د شریک بانی او متحد په توګه د جمعیت اسلامی په غاړه ده. جمعیت اسلامی په کلکه د ملي والی د حکومت څخه غواړي که ځنډ هم راغلی د دغه ژمنو عملي کېدو لپاره د کار وکړي. صلاح الدین ربانی د پاریا په ولایت کې د جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ د ملي اسلامي جنبش او د جمعیت اسلامي د ګوند د ملاتړو ترمنځ وسلوال نښتو په اړه وغږېده او دغسې وضعیت دوامي د افغانستان د ثبات او سولې په زیان وبله. هغه د جنرال دوستم څخه وغوښتل چې د جمعیت اسلامي ګوند سره د ستونزې د زور زیاتي پر ځای د خبرو لارې هوارې کړي. جنرال دوستم لا تر اوسه د جمعیت اسلامي ګوند دې غوښتنې ته ځواب نه دی ورکړی. جمعیت اسلامي ګوند د پخوانیو مجاهدینو په اوو ګوندونو کې یو له دغو ګوندونو څخه و چې د یومي لسیزې په وروستیو کې په پاکستان کې فعالیت پیل کړ او په افغانستان کې د سردار محمد داود خان د رژیم د رنګېدو سره سمې لومړی د نور محمد ترهیکي د خلق دیموکراتیک ګوند د رژیم په وړاندې او بیا په افغانستان باندې د پخواني شوروي اتحاد د یرغل په کلونو کې وسلوال مبارزه وکړه. دغه ګوند د 1992 کال د اپریل په میاشت کې د پخوانیو مجاهدینو د څو نورو ګوندونو سره یوځای کابل ونیو. په تیرو 14 کلونو کې دغه ګوند ډېر مشران او غړي په لوړو پوځي او ملکي منصبونو باندې کارونه ترسره کړي او د ملي والی حکومت ډېر مشران هم د همدې ګوند غړیتوب لري. د جمعیت اسلامي ګوند د نننۍ غونډه نږدې څلور لسیزې وړاندې د جوزا فاطمه د نور محمد ترکی د رژیم لخوا د سرخی پله په زندان کې د افغانستان د اسلامي غورځنګ د سلو څخه د زیاتو مشرانو او مخکښو په ډلیز ډول د وژنې په یاد جوړه کړې وه. د بلې خوا د پخوانیو مجاهدینو د اوو ډلو څخه د یو بلې ډلې مشر استاد عبدالرب رسول صاحب هم نن په کابل کې د جوزا د میاشتې د اتمې ورځې د غندلو او د افغانستان د اسلامي غورځنګ د مخکښو د یادونې په مناسبت یوې غونډې ته په وینا کې پر طالبانو غږ وکړ چې پردیو د توتیو په وړاندې د بیدار شي او سولې بهیر سره دې یو ځای شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو. ملګری ملتونه وایي چې پرون د جمعې په ورځ د عراق د محاصره سوي ښار فالوجه څخه په سلګونو ملکیان راووتل، خو د ښځو او ماشومانو په شمول زرګونه نور خلک اوس هم هلته د سختو جګړو له امله بند پاتې دي. پام کړئ له جنیو څخه د امریکا ژغ د خبریالۍ لیزا شلاین رپورټ ته چې سید سلیمان شابه تاسو واوروي.
د ملګرو ملتونو د مهاجرینو الی کمشنری یا یونیسیار وای چې د جمعې په ورځ هغو 800 ملکی خلکو ته بشری مرستې ورسولې چې د عراق د جنگ ځپلي ښار فالوجنا پر راوتلو کې بریالي شوي، مګر په زرګونو خلک اوس هم په دغه ښار کې بند پاتې دي چې له یوې خوا د داعش د وسلوالو د جبر او ستم سره مخامخ دي او له بلې خوا ورباندې د عراق د هوایي او ځمکنیو قواو بمبارتمان روان دی. هغوی نه پوهېږي چې څه وکړي.
د د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د اړیکو مشنري یو اندی ویل په داسې حال کې چې د عراق د حکومتي قواو او طرفدارو شیعه ملیشو لخوا د فلوجه په شاوخوا کې نظامي عملیات دوام لري، په کار کې دننه تقریبا 500,000 راګیر شو ملکي خلکو د ژوند حالت شیبه په شیبه د بدنه بدتریږي. فلوجه چې د الانبار د ولایت یو مهم ښار ګڼل کیږي له بغداد نه 40 کیلومتره لرې موقعیت لري، او د 2014 میلادي کال په جنوري کې د اسلامي دولت وسلوالو له حکومتي قواو نه نیولې و. د عراق حکومت یې د بیرته نیولو لپاره تېره هفته په پراخه پیمانه هوایي او ځمکني عملیات پیل کړل. ملګري ملتونه وایي چې داعش هغو خلکو ته د تګ اجازه نه ورکوي چې غواړي له ښار نه ووځي، او له بلې خوا د عراق د هوایي او ځمکنیو قواو بمبارتمان هم د ملکي خلکو ژوند له خطر سره مخامخ کړی، زیاتره یې نشي کولی چې ځانونه خلاص کړي. ملګرو ملتونو د جمعې په ورځ عراقي چارواکو ته خواست وکړ چې په فلوجه کې دننه د بند پاتې شو خلکو د ژوند د خوندي کولو او د هغوی د راوتلو په خاطر مسؤولې لارې پرانیزي، او اجازه باید ورکړي چې عاجل بشري مرستې ورته ورسول شي. د ملګرو ملتونو ویاندې میرمن ملیسا فلیمنګ امریکا ته وویل هغه خلک چې د فلوجینه راوتلي دي له درد او کړاو نه ډکې قصې د ملګرو ملتونو کارکوونکو ته بیان کړي. ټولو موږ ته وویل چې د 2 ساعتونو لپاره د شپې لخوا پیاده په کروندو او پټو کې مزلونه وکړه، او کله چې رڼا شوه د اوبو په سرو شوو پایپونو کې ځانونه پټ کړل. د ښځو او ماشومانو په شمول ډېر خلک د راوتلو په دوران کې په ډزو ولګېدل او ځای پر ځای مړی پاتې شو. فلیمنګ ویل کوم ریپورټونه چې د فلوجنه ورته رسیدلی دي ښایي چې په غیر د تېښتې نه د خلکو ته بله کومه لاره نه ده پاتې. ریپورټونه وایي یو شمېر تنکي ځوانان چې د داعش په ملاتړې د جنګ کول نه ډډه کړې وه اعدام شوي دي. فلیمنګ ویل په عین وخت کې د عراق د پوځ د نظامي عملیاتو په دوران کې یو زیات شمېر کورونه په ښار کې دننه له ځمکې سره سم شوي دي. ډېر خلک چې په خپلو کورونو کې بند پاتې وو مړي د راغورځېدلو کورونو د خاورو او خځلو لاندې پراته دي. ملګري ملتونه وایي چې د جمعې په ورځې هغو په زرګونو ملکي خلکو ته د هوا له لارې بشري مرستې ورسولې چې د عراق د موصل له ښار نه د جنګ له ویرې ګاونډي جنګ ځپلي هیواد سوریې ته اوښتې دي او هلته یې پناه اخیستې ده. میرمن فلیمنګ امریکا غږ ته وویل موږ په تېرو 2 ورځو کې د دې شاهدي یو چې په عراق کې د جنګ له ویرې عراقیان له ډېر بدې ورځې نه د مرګ خطر په ځان قبلوي او په ډېرو خطرناکو لارو باندې سوریې ته اوړي. دا خلک ورخطا دي که یو څوک په اوسنیو شرایطو کې د عراق نه سوریې ته د اوښتو کوشش کوي نو تاسو باید په دې ښه پوه شئ چې هغوی څومره ناهیلي شوي دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالي کمیشنری وایي چې په روانه میاشت کې 4,300 عراقیان د سوریې سرحدي ولایت حسکې ته واوښتل، او فکر کېږي که په موصل کې جنګ ونښته نو شمېر به نور هم زیات شي. ملګري ملتونه وایي دغه ښار ته د هوا له لارې خیمې او کمپلې رسولې دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتره ده VOA پښتو. اوس په مکرې دی رپورټه. په لوګر کې د سنځلګل لسمه مشاعره جوړه شوې وه چې د نارینهو تر څنګ ښځو شاعرانو هم پکې ګډون کړی و. خبریال ابراهیم رحیمی په دې اړه رپورټ راستولی دی.
سنځلګل د لوګر کلنۍ مشاعرې نوم دی. په سګنۍ مشاعره کې رتیر په سر د ګڼو ولایتونو شاعرانو، لیکوالانو او فرهنګیانو ګډون کړی و، خو ځانګړی توپیر یې دا و چې د ګډونوالو لپاره یې د لوګر دودیز خواړه یا پیرکي برابر شوی و. حکومتي چارواکو او ځینو فرهنګیانو مشاعرې ته په وینا وکړل. ځوانانو وغوښتل چې د ټولنې د پرمختګ لپاره له خپل ځواک څخه سالمه ګټه واخلي. ورپسې ګڼو شاعرانو خپل شعرونه واورول.
زما پستونی کی زندای چغی بابا نوری څوک، زما پستونی کی زندای چغی بابا نوری څوک، په دې سبب بلګ لګ جاړي بیا می ونه دی. ستا خوږی خبرې په زړه واخلم، ستا خوږی خبرې په زړه واخلم، ستا ترخی خبرې په ځان وشندم. شپشې خاموشی راته سکون راکړي، شپشې او سندرې په ځان وشندم.
همدارنګه یو شمېر ښځو هم په مشاعره کې برخه اخیستې وه. ځینو ښځینه شاعرانو د شعرونو په اورولو سره نه یوازې مشاعرې ته رنګ ورکړ، بلکې نورې ښځې هم د ادب او فرهنګ په وده کې ونډې اخیستنې ته راوبللې.
نریزد گرد غم یارب به دشت و کوه گردی زد، بلوگر مطرب مستان در شور و فغان بادا
دیوار می جود بخ گلوم شو دیوار می جود بخ گلوم شو مده وطن لغمدی
شاعر محمد رحیم سکندر بیا خپل شعر په ترنم ولوست او په خپل زنګیدلی غږ سره د مشاعرې چوپتیا ماته او ګډونوالو یې تود هرکلی وکړ. معمولا مشاعرې پر حکومت د شعر په ژبه د انتقادونو ښه زمینه بلل کیږي، خو د سینسلګل په دې مشاعره کې دا ډول کوم خاص شعرونه نه وو. په علمي او ټولنیزو چارو کې د ولسمشر سلاکار لال پاچا ازمون یې تاثیرات مثبت بولي.
پخوا به په مشاعرو کې یوازې نیوکې کېدلې او هغه نیوکو به داسې مثال لاره چې یو تخریبي بڼه به یې لرله، مګر سږ کال یې په دې مشاعره کې چې کومې نیوکې وشوې په نظام باندې یا په دولت باندې، هغه نیوکې د سمون په خاطر وي او هغه په ډېره هنري ژبه باندې وي.
شاعر بشیر دریس هم په دې نظر دی چې مشاعرې د ټولنه د اصلاح په برخه کې ډېر ښه رول لوبولی شي، خو شرط یې دا ادبي چې له شعاره ووځي.
زموږ ډېری مشاعرې ډېری ولایتو کې کلم چې مشاعرې جوړېږي نو د شعار په بڼه باندې جوړېږي، د دې په ځای چې د یو ځوان یا د یو وګړي ذهن ښي لوري ته واړي غلط لوري ته اړي. شعر په عموم کې د انسان په ژوند کې رول زیات لري، خو په دې شرط چې سمه توګه باندې شاعران ښې لیکنې وکړي ښه شعرونه ولیکي.
سینځل ګل مشاعره له تیرو لسو کلونو راهیسې هر کال د پسرلي په موسم کې جوړېږي. دې ته یې ځکه د سینځل ګل نوم ورکړی چې نسبت نورو ولایتونو ته لوګر د سینځلې میوې زیاتې ونې لري. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
منصور مستی اخستی هم مجنون یم هم لیلایم تر هغو په دا مستی وي چې وای وای د زولنو تر هغو په دا مستی وي چې وای وای د زولنو سي چې مې عقل لیونی سي چې احساس په غلبلو سي چې مې عقل لیونی سي چې احساس په غلبلو سي ساقه داسې مست پاڼم چې توبه مې پتو سي ساقه داسې مست پاڼم چې توبه مې لټو سي چې مې عقل لیونی سي چې احساس په غلبلو سي چې مې عقل لیونی سي چې احساس په غلبلو سي
د دې ساعت د مهمو خبرونو غټ کې واورې. د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند موقتی رهبری شورا په کابل کې د دوه ورځو پرلپسې غونډه پس نن د شنبه په ورځ د ګوند دریځ څرګند کړی دی. صلاح الدین ربانی د سولې د خبرو په برخه کې د طالبانو نوم واخیست، خو د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي نوم یاد نه کړ، مګر وی ویل دا ګوند د ټولو وسلوالو ډلو سره د افغانستان د حکومت او د نړیوالو د سولې او پخلاینې د هڅو ملاتړ کوي. د قندوز پولیسو ویلي دي چې دغه ولایت د امنیت قمندانۍ ادارې مرسیال وحید الله نن د تخار قندوز پولیس لار باندې طالبانو د موټر نښته کړې ده او د ځان سره یې بیولې ده. طالبانو هم ویلي دي چې د قندوز د امنیت قمندانۍ مامور وحید الله ژوندې نیول شوی، د هغه ساتونکو وژل شوی او موټر تخریب شوی ده. د افغانستان د دفاع وزارت ویلي دي چې په جنوبی زون کې په تیرو سالي رشته ساتونکو په عملیاتو کې د دولت شپاړس وخلو وسوال مخالفان وجلی دي، خو د دولت وسوال مخالفانو تفسیر نه کړی. د افغانستان د ملي امنیت د شورا خبر پاڼوایي چې د ملي امنیت د شورا سلاکار محمد حنیف اتمر د جمعې په ورځ د بلاروس په پایتخت منسک کې د هیواد د بارنیو چارو د وزیر او نورو لوړ رتبه کسانو سره کتلی دي او ورنه غوښتي دي چې د افغانستان د پاوز او پولیسو په روزنه کې او همداشان د دهشتګرۍ په ضد مبارزه کې همکاري وکړي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین خبرداري ورکړی دی پرته له دې چې پورو پاکي د راکټونو د دفاعي نظام د سیستم د نصبولو په سر د امریکا نه بدل وخلی بل لاره ورته نه ده پاتې. پوتین پرون د جمعې په ورځ یونان په پایتخت اتن کې د سفر په وخت کې ویلي امریکا چې په رومانیا او پولند کې دفاعي راکټونه نصب کړل نو اوس یې باید ځواب ووایم. د ترکیه د دولتي خبری اجانس د راپورټ له قراره د امریکا هوایی قوی او د ترکیه قواو دواړو په ګډه د سوریې په شمال کې د داعش یو سلو سوارلس وسوال وجدي دي. د اناتولي خبری اجانس نن د شنبه په ورځ راپورټ ورکړی دی چې دا انتقامی حمله هغه وخت شو چې د داعش تر کنټرول لاندې سیمینه سو راکټونه د ترکیه په سرحدي ایالت کې ولګیدل او څو کسه په کیمره او زخمی شول. همدغه راز د امریکا په مشه د ائتلاف په حملو کې اوه ودانې تباه شوې دي چې د داعش مرکزونه وو. د سوریه کوردی قومندانان لګیا دي د اسلامي دولت د ډلې یا داعش د ځانمرګو بم چونکو او کوماندوي دوله حملو د مخنیوي لپاره تیاری نیسي. د داعش وسوال کسان په سوریه او عراق کې هغه وخت لدی دوه ډوله تکتیکونه ناکار اخلي چې یا یې سیمه د لاسه ووزي او یا هم د تروریزم ضد حملو نه مخکې حملو ته تیاری نیسي. په راتلونکې هفته کې د پاکستان د صدر اعظم د زړه عملیات کیږي. دا په 15 کلونو کې دویم ځل دی چې د نواز شریف د زړه عملیات به وشي. په ریو د جنیرو کې د اولمپیک لوبې باید وزندول شي. د روغتیا د چارو یو سلو 500 ماهرانو یو لیک امضا کړی دی او وایي چې په ریو د جنیرو کې د اولمپیک راتلونکي مسابقې ځکه وزندول شي چې د زیکا د ویروس د خپرېدو امکانات دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي دي ټاکل شوی دی چې د اولمپیک مسابقې د اګست په میاشت کې د برازیل په ژمني موسم کې وشي او په دغه وخت کې ماشی دومره ډیر نه وي. او د دویم نړیوال جنگ یو الوتکه پرون ماخام د نیویارک او نیوجرسي ترمنځ د هټسن په سیند کې لوېدلې ده. دغه پی وڅل ویخ دولتن در بولټ الوتکه د هغو دریو الوتکو نه یوه الوتکه وه چې د نیویارک په فارمنګ ډیل کې د جمهوریت هوایي ډګر نه پرواز کړی وو. عیني شاهدانو ویلي دي چې د دې الوتکې په ماشین کې څه خرابي پیدا شوې وه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو د دې خبرونې مطالب پای ته ورسېدل. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونې دوام لري.
اوس به دری خبرونه پیل سی د دری خبرونه همکاران هم په استودیو کې حاضر دي دوی به تاسو ته د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه کې تازه معلومات درکړي تاسو زموږ سره اوسئ
رادیو